سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو وري او سم د یوې ځانګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال دی بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته ورشو
مخام خټک د پښتو کره کتون کې نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون خوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو ز خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکه وکې او دیو بل حال او خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مو څه دی او چرته زیږیدلې په کوم کال کې وزیږیدې سبق مو څومره ویلې دی زده کړې مو څومره کړې دي او اوس څه کار کوي چرته میشتي؟
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نو هغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1972 کې په قمر میلا نظام پور نوخار کې زیږیدل. بیا مې ابتدائی زده کړې تر درېمو پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډری سکول نه لسم کړی دی. دولسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوڑی نه کړی. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم. د اسلامیہ کالج نه مې ګریجویشن وکړو. د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه. هم د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړی دی. په 2000 کې زه د وکیل شوم. وکیل وکالت لائسنس میں واغستو او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چې سره پیر کی. بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم. دلته دغه هلې ځلې دي او بیا چې کوم دی ما ایل ایل بی کړی دا. بیا ایل ایل بی سره چې دی نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دی د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه هلی زلی دی ورسره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وی یو خاص میدان وی. څوک شاعری کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي. تاسو هر څه کوئ یعنی موږ تاسو ته آل راؤنډر ویلی شو.
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یار زه آل راؤنڈر براته نه وایم. بس دا خبره ده درست ده چې تقریبا ډېر سیزونو باندې ما تبازمایي کړې ده. شاعري مې کړې ده. ناول مې لیکلي. افسانې مې لیکلي. تنقید کتاب شته ده کره کتنې. خاکې مې لیکلي. نو په دې لحاظ خو ماته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي. نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی. خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما څه ټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي. شاعرۍ موډ مې شوی شاعري مې کړي. ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی. تنقید راغلی خاکی میں لکھلی. نو دا سیزون بس دا ادب سرا چونکہ دا ٹول اسٹڈی پیو سے روان ہے. نو چا کم ٹیم کے ستا کم شیپ انڈر اسٹڈی ہوئی نو بیا کوشش کی چا سڑے آغا سیز چتا تکلا آغا سیز اشارہ ہوشی نو پخپلا بیا سڑے آغا طرف تا توجہ ہو کی آغا سیز ہو دی کنے. شاید دی ہو جینا بس پٹول سیزون میں دا یو دا طالب علم پہ حیث لکھڑے دا یو عالم فاضل شخصیت پہ حیث نا بس دا سے دی لکچی ہو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي د غشانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا د یو چیز نه متاثر شم کلا د بل نه په هغه تاثر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خونه ده شوی ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پویږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پویږي نو داسې خونه ده شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل استاد په سوال کې موجود دی بالکل همدا سې دا چې همدا سو غنه چې په ایسم نه پوېږم بس ټول سيزونو ته ملا سچولې
تاسو لکه چې خپښ وای ما خپ خټک صاحب ما د سینې دی ویل چې تاسو پس نه پوېږئ ما خاص یو مکولو ویل
او بس اول به ما لکه شاعری وسم کوم ما د شاعر سره د تکل می دوه کتابونه راغلي دا سې د افسانو او مختلف سيزونو باندې ما تباز مې کړی دا خو سوال دا چې کله هم ما کوم سیز لیکلې نو ما کوشش تا کړې چې پاغې مې اول ځان پوه کړې چې دا څه شي ما تکل لیکلې نو ځان مې پوه کړې چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی ما ته څنګه لیکل پکار دی نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل بیا ما ترجمه کړې دي فرانسیس بیکن ما ژباړلې ده نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي کما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکل نو ما اول بیا په ماحولیاتی تنقید باندې ځان یا پوی کړی دی چې نن سبا مسله څه ده نو تر څه حده خدا څه ده خو زه دا نشم ویلې چې بیا ګینه زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم نو ممکنه ده چې په کم سیز باندې ما لږ ډیر ځان پوی کړی دی نو تر هغه حده به ما په غی لیکم کړی دی نو ماسټر خو بالکل نشم ویلې خو تر لږ لږ دی تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوی کړی نو بیا ما ممکن
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اخیستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرڅیږي ډېر او لوستونکي لرای کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپله ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما خو ته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته به اندازه وي او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یوم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایډریس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پی وکی یا ما ته ریسپانس را کی چیرا خ کتاب لیکلی شو هغه م ریسپانس تا کس چې ما ته پته وی چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګری چې هغه په تبصره وکی یا ما ته وی چیرا دا د خ کتاب لیکلی
معنا نه یار زه ته هم په سایه درای خلکو کشمار کړم
دا چې دا زما د پیر هر سر سدي او نو په دې وجه نه نور د ګټي ګټي خو څه گنجائش نشته خو دا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما دا شروع کنه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تاند زلاند د لیکم چې کله دا جذبه سره شو خپل بغلې کینم
کوم څو کتابه چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې څه دي
زما تر نن نه پورې چې دي نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دي هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره زه شعر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری وا او هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشتو په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعری د ما په پیژنې کنه او بیا د ټپرن بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسٹی کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورگی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر دریغ غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران صاحب باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پګړی بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتب فکر نمانده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل څېړنه ده یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیه او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کره کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټې جنگ ناول دی پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ و رنگ دا ما اردو انگریزی تشباڑی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما دا میکاولی دی پرنس او دا خوشحال خٹک دا دستارنامی پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو آغا دا فرانسیس بیکن دا تکلون و جباڑا دا بیا کاکڑے غاڑی دی چی اردو انگریزی تا ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما پینزویش کتابون دی بیا دا غین علاوہ ناچاپ چکم دی نو آغا دا طاہر افریدی دا افسانو انتخاب دے دا غنی خان دا نظمونو تجزیدی او دغه شانت د شاعرې څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي او داسې تنقیدی نور کتابونه دي سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوس هم پکې وو کې دي چې ناچاپ دي او هغه به انشاء الله پراتلون کې راځي
داسې ښکاري چې په دې یادولو کې کتاب نیم درنه پاتې شو مخام صاحب کشمیر 15 ونه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بیخي پښمار کې هیر شو او دا د هیرولو کتاب نه دی ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالیکلې په دې چې اجمل خټک په شانت په یولو شخصیت باندې مالیکلې دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک صاحب دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې د په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپله کل وقتی جاب دی پیشه ده سلی ریزیډنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل موبایل خو ما څنګه اول ویلی چې یاره دا ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به ووایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه داسې وګڼه چې زمواري خو په خپله په زمواري کوم خو تفریح دا زما دپاره د تفریح هم یوه ذریعه به جوړه شي خلک چې کوم دی د وکالت نه پسته انجویمنټ کوي څوک سی سایډ ته ځي څوک ډینرونو ته څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته هلې ځلې نورې نه نه ډینرس ته که څوک به غواړي نه زم ورسره چې ته ډېر په ډېر کمه زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کے را سره بل کتاب یا د لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو سره کوم نه یو زره بدل بدل کتابونه در سره او زه نه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو ته نور ژبو والی نه بیا کې دی وي دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان نه دا خو ځان ته خبرې دي نو وخت چې کوم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زه نه خلک کوئی وخت نشته وخت گنٹے یا وقت نشتا وقت بت پخلا پیدا کرے وقت ہر چیز تئی کوچستا کل چیز سر شوق کول غواڑے چونکہ ادب چدے دا کول غواڑم ادب لستل غواڑم ادب پویدل غواڑم ادب لکل غواڑم نو دا زما چسنگا سمرا ٹیم زو وکالت تورکوم نور سیزون تورکوم دا سی ادب تا هم زا اغمرا بلکی طول نزیاد ٹیم چکم دا غزر لکل وستا و ادب تورکوم نو دا سی نده چکنی دا ما ویشل دے یا چا شعوری طور بس روان دے چلی گی او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره گھنٹې به وکالت ته ورکوم دومره گھنٹې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله دا روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی دا هغه هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغه کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې هغه را سره هم پکې برخه اخلي هغه هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبرې او هغه کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نظر کړی چې یا هغه مان ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کی کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلتا بچوتم مخبل وقت اور کوم دا اللہ په فضل سره کالج ته سکول ته پریدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیز ما تر ازید فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په هو کې مو سره برخه اخلم دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکلې ده د ناول لیکنې د بهر څنګه روان دي په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم ده د ګټي جنگ لیکلې ده او دام په دغه زمونږ په دې مکا کم په دې ترنزور کې ما دا لیکلې ده تاسو چې کوم دا سوال ده چې د ناول بهر ته څنګه ګورې نو دا پښتو ادب کې ناول څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکلې کی زه خدا نه شم له چیرې غنې ډیر مخکې تلې ده خو ولاړم نه ده ناولونه ډیر ښه لیکلې شوی دی لیکلې کی لوستلې کی هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکلې شوی دی کاغه نور محمد ترکی لیکلې دی کاغه شپون سیف دی کاغه نصیر مدی لیکلی دی کاغا صاحبزاده ادریس دی کاغا رسول رسا صاحب دی کاغا تایزه صاحب دی کاغا طاهر افریدی دی کاغا فاروق سرور دی بیا په زنانو دی پالو کې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر ښه ناولونه لیکلی دی ممکن اوس نو نومونه زمانه په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې ده هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نورو ژبو سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه ست خو نشته خو بهرحال بیا هم موږ کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته دی ناول شته ناول لیکل کېږي یو ښه ناولونه خصوصا که وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه ده په دې باندې ډېر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کېږي لیکل شوي دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي په دې کې ښځینه لیکوالو چې کوم ده نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وږمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په ښه انداز لیکلی شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر ښه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلی چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلف دي خو دا دی چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چې کوم ده موضوعي ګرځولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول زپخپل دا بلکې چکل دی یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا دی چې پښتو اصل کاله دا یاد پښتو ناول چې کم دی هغه سل کالونه زیات مزل کړي دی چې کم سیز یو پیړې مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدلی نه دا هغه سازگار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولای خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغه وده کړي ده په ځای ولاړ نه ده او مزید به وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او داس آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ، البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تھا چاہ چاپ تھی ہو تبزات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعر یا دا مضامین یا دا نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وی دا شاعر او دا نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی آغا زیر تبا دی نو آغا را روان دی چې آغا دا مضامینو دی او بل بل چکم دی آغا سلورم کتاب اردو کی چکم دی نو آغا ما فورن لیکوال چی دی دا انگریزی ژبه دا نورو ژبو هغو باندې ما لیکل کړي دي نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي. نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپله صدا خو پته نشته چې هر هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه کوئ؟
یاره د سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تاند او ځلاند او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څوک چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری بره غونډېدل او یو خو د هغه برخه وه، دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شنو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه متخیل هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رال پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دی. خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه بټول راغونډېدل، بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر وو دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډې کېږي، دام نه دی چېرې غونډې نه کېږي. شته دي ملګري چې هغو سر نه ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کوي، خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې وو. او پاغي کې ملګری داسي یو څو تن داسي دی په دانورو او ټولنو کې چاري هغه ملګری دی هغه ځوانان دی او لیک لوستم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسي لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرسه دی بجرګي وو بو چې هغه تر خپل وسه ډیر ښه چې څومره د هغه وسه څومره پوه ده د هغې مطابق هغې کوي خو هغه هغه شان د تسلي بخښ نه ده لکه څنګه چې د جرسه دی بجرګي وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره چې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس چې کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر ښه دی د اردو د انګریزۍ نه علاوه فرض کړه مونږ که د بلوچي سندی یا د سرایکی پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمونږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان دی د هغوی په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په هغې کې چې کم انداز دی کم معیار دی نو د هغې نه د پښتو معیار ډیر لوړ دی خو مونږ چې کله د اردو د انګریزۍ سره پرتله کوو نو هلته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي پکار دی چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر ومنو چې زمونږ معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزۍ په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمونږ سره چې نورو دلته د قومونو ژبې په ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې هم ښه او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچی کې کراچی ته هغه وکړي مینی پاکستان ورته وایي نو دا چې کم دی وړوکی پاکستان دی مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دی ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغه ناسته پاسته کیږي نو اکثر مونږ په آرټس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزۍ نه علاوه ژبه کله بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کله سرایکی وي بالکل کم وي کله پنجابي وي کله بلوچي وي په هغې کې نیم نشست نیم نشست د نیم سیټونه چې کمی هغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول آرټس کونسل کې بتا تا هر دویم کس پښتون ښکاري او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانته په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نصابي لحاظ سره هم هغې نه چې کوم دی نو مونږ ډیر ښه یو دا بله خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دغه د سرکاري ژبه ګرځولې ده خو په خپل ځای ده خو د هغې هم هغه امکانات چې کوم تر اندرونی سند د پوری دي په کراچۍ کې به دغه هغه اغېز نشته په کراچۍ کې د سندۍ نه زیات اغېز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو د هغې نه زموږ د ادب وضع ډېره لوړه ده هغې ډېر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه ګڼئ تاسو ته څنګه ښکاري لږه رڼا پرې واچوئ
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او پکار چې مونږ امید ډېر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پورې نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه دی او ولې چې مونږ چې کوم دی اوس د سوشل میډیا د لارې هم ګورو نو پای کې کوم ځوانان هغې هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې هلې ځلې دې پکاروي چې کومې نورې ژبې پکاروي زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نیټ ژبه هم ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چیټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمونږ ژبه د دې سیزونو وړ نه وي نو بیا خو به مونږ ویلې چې ویره د دې امکانات چې کوم دي او امید ساتل بیکاره دی په راتلونکي کې به دا ورکه شي نه په راتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو اوږه په اوږه به ورسره بالکل روانه وي نو راتلونکي د پښتو ژبې ډېر ښه دی او د صرف د ژبې نه د چې کوم روان کل دی دغه نه هم ډېر زیاته توقع ده ډېر ډېر ښه ښه ځوانان چې کوم دي هغه نن سبا ډېر ښه ښه لیکوال دي په هر موضوع لحاظ سره که هغه د تنقید نوې تیورې په لحاظ سره دي که د ناول دي که د افسانې دي او که د نور که د شاعرۍ په لحاظ سره دي نو راتلونکي زه بالکل ښه ګڼم او د پښتو راتلونکي بد نه دی ډېر ښه دی او په کار هم دی چې مونږ د هغې او ښه امید وساتو او ښه امید ساتل هم په کار دي
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو
دا آئینه مخ تسترگی تو ربی یو خاندی دا آئینه مخ تسترگی تو ربی یو خاندی دا چاوش دلو لرزان تیار بی یو خاندی دا چاوش دلو لرزان تیار بی یو خاندی دا آئینه مخ تسترگی تو ربی یو خاندی دا چاوش دلو لرزان تیار بی یو خاندی دا چاوش دلو لرزان تیار بی یو خاندی پر کل نہ پسراغ لما اس تڑے تو مانا مسافر کل نہ پسراغ لما اس تڑے تو مانا مسافر کل نہ پسراغ لما
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ، زیاتره مو پوسټونه وي، تصویرونه مو ورکړي وي، یا د کومې غونډې روداد وي، حال احوال وي، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وي، شعرونه وي، خاکي وي. نو د دې څه اغېز دی تاسو په لیکنو باندې، د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چې دی دا تاسو ته حوصله افزایي درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مو ضایع کوي؟ ستاسو څه خیال دی؟
دیکھیے، دو قسم تا رجحانات تھی. زنه خدا سي چې هغه د وخت زیانم وي، او زنه چې کوم دي هغه استاد لپاره د مشاهده تجربه او د علم باعث هم ګرځي. یعنی هغه کسانو سره چې زما اړیکې دي، چې هغه پوهه لیکوالان دي، هغه په هر موضوع پوهیږي، دا خو نه خو مونږ د سوشل میډیا له لارې فائدہ حاصلو. خو زن هغه کسان دي چې هغه بیا هغه معیار نه لري، نو لازمي خبره هغه د وخت زیان مو ګرځي. نو زه په خپل دوام چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وي، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وي، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره په اړیکه کې وي، نو ته ژوندی پاتې کېدای شي. ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندی نه یې، ولې چې دا هم یو د ژوند د پېژندګلې چې کوم دی یو ذریعه خو دا. خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي، کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ وړ وي، او کله کله پوسټونه د پوسټ وړ نه وي. نو زه دایم چې دا ملا جولا غوندې رجحان دی چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وي، او کله کله چې کوم دی نو هغه د کار پوسټونه هم وي. خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندی ساتل، یا لیکونه چې کوم دي، اول به دا و چې تب رسالې ته او یا چرته چې رسالې به چاپ کېدي، یا اخبار ته به تا لیک لیږلو، نه به چرته په میاشت دو کې بچاپ کے دو یا بدری میشتے کے بچر ترات لو. نو اس چکم دے تا لیکو کے او سمدستی پوسٹ کے آغا تولو ملگرو تا ورسی آغیم ولولی، او نقدم پی اوشی پا آغا ٹیم چیارا تا خلی کلے کا بدلی کلے پا آغا ٹیم آغی کے زن خ خلق چکمی چکم بوا خلق دی آغی پا بانی لگ پلی ستے لیکل کے او چکم دا چا سطح ٹیٹا دا آغی دا اخپلی حساب سر پاگے بانی لیک اخپل نقد کئی. نو کلا کلا آگے کا ڈیر خخ تجاویز رہا چھے، او کلا کلا چکم دے نو آگا بس دا لائک طرح دا پورے، یا بے آگے دا اخپل سوچ مطابق پاگے بانی لیکو کی، نو آگا دا وقت زیانم گرزی، او بل طرف تا چھے چاپ پر خلی کل کڑی وی، نو آگا وقت کی محتی کئی ہوں. نو پکار دا چھے پا سوشل میڈیا ہم سڑے جوندی او خخ پوسٹو لہو کی دانا چھے دا نہ دے خپل زان زائے وقت زائے کیوں نہ دے دا بل زمان خپل خیال دا دے چھے دا یو خامل دا کیوں سڑے پا سوشل میڈیا جوندی وی او لیک کولی شی خپل سیز پوسٹ کولی شی نو آغا پا ایٹ اے ٹائم چھے کم دا خلکو تا ورسی.
پخوا تاسو د شاعر په حیث پیژندل کېدئ، بیا مو د نور صنفونو باندې هم تبزمی وکړه، اوس هم شعر لیکئ؟ هغه شان لیکئ څنګه مو پخوا لیکلو که نه؟ اوس مو د شعر لیکل کم کړي دي د نورو لیکنو په وجه. مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل، په کم بجې کیفیت کې به راغی او تاسو به په کم کیفیت کې لیکلو، هم هغسې راځي که نه؟ د وقفه اوږده شوې ده.
بالکل راشد خټک صاحب، زما اولنې پیژندګلو چې دا هغه د شاعر په حیث ده، او دا زما د تخلص چې کوم دا دی ثبوت دی، ولې چې اکثر تخلص چې کوم دی نو هغه شاعر کې دي. نو بالکل زما پیژندګلو اول د شاعر ده، او زما اولنې کتاب هم د شاعرۍ راغلی دی، د هغې نه پس ته بیا نثر راغلی. او زه واقعي چې په شاعرۍ سره سره نثر لیکم، دا دی چې شاعری مې پریښې نه ده، د نثر سره سره شاعری کوم، خو هغه د نثر چې کوم د دور وي دا بیرن پیریډ په دې باندې ډېر کم راځي. دې ته به هغه چا خبره چې کوړکتون ورته وایي که نه پښتو کې، څنګه سړی چرګه کوړک شي، داسې سړی کوړک شي تر سهاده پورې. دا په شاعرۍ کې دا کوړکتون په سړي راځي، بیرن پیریډ چې کم دی، خو په نثر کې په سړي باندې بیرن پیریډ ډېر کم راځي. بلکې د یو لوی لیکوال کول دی چې په تا باندې کله بیرن پیریډ د شاعرۍ راشي نو ته بیا نثر لیکل شروع کړه، ترجمې کوه، یا نور نو خپله به دې بیا یو وخت دوباره شاعرۍ ته راوګرځي. نو دا زه چې کوم دی په شاعرۍ مې اثر خو ضرور شته پریوتی دی، چې کله ما نثر لیکل شروع کړی نو شاعري هغه انداز په سره خو نه شم کولی، خو پریښې مې بالکل نه ده. شاعري کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعري ضرور کوم. البته د نثر په شانته چې کوم اوس نثري لیکونه کوم، هغه شانته رواني اوس د شاعرۍ نشته. او بل دا دی چې شاعري چې کوم ده هغه بیا ځوانه جذبه هم غواړي که نه. یو وخت وي چې سړی ډېر جذباتي وي، نو دغې سره هغه بیا شاعری هم په هغه انداز باندې کې د وخت تک سره سره چې کوم ده نو هغه جذبه هم لگا راټیټه شي، نو لازمي خبره ده شاعري هم ورسره هغه شانته نه وي. او بل دا دی چې شاعری د وخت سره هم خود کی، چې کله جذبه ځوانه یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعرۍ کې نو هغه ستا سره ښایي هم، او چې بیا کله جذبه دې ټیټه وي او ته عمر دې اوړېدلی وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شانته کوي، نو هغه د ستا د شخصیت سره میچ نه خوري. نو لازمي خبره بیا د هغه انداز سره شاعري راشي، چې کله د شاعرۍ کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته، بیا اجتماعي غم دی چې کوم دی د خپلې شاعرۍ مرکز وګرځي. نو لازمي خبره ده زه اوس د نثر هم لیکم او شاعري هم کوم، خو دا خبره دی بالکل منم چې زما به شاعري د نثر په لحاظ اوس کم شوي ضرور وي.
پلی لیکنې څنګه سنبالوي؟ په کاغذ یې لیکئ که نه په کمپیوټر کې لیکئ؟ د لیک د سنبالولو طریقه مو څه ده؟
اول خو به ما باقاعده په کاغذ به مې سنبالول، ډایری کې به مې لیکل، ډایری به زما څو ډایریانې اوس ما سره پرتی دي او ډکې شوي دي. چې کله زه د کمپیوټر او د موبایل سره بلد نه وم نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سنبالول، خو چې کله ما کمپیوټر او د موبایل راغلی نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دي هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم، او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم. دا اوس طریقه ده او دا ماته ډېر اسانه ښکاري، ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو، ورک به شو، یا به وشلېدو، یا به کپڑو کې پاتې شو، به وینځلی شو. مور دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړي وي، او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او د هغې نه شیر کوم. که هغه پبلیشر ته وي هم د دې ځای نه هغه ته لیکم، او که بیا هغه د پروف ریډنګ د پاره وي ټول. نو اوس چې کوم دی زیات د هغې د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دغه ساتم او په هغې کې سنبالوم. او شاید دا د نوي وخت تقاضا هم دغه ده چې موږ شاید اوس دغه خپلې لیکنې چې کومې دي هغه موږ په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي، سنبالولی پکار دی، خو پکار دا دی چې موږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیز دی، دوی ته په کم نظر ګورئ؟ تاسو په دې چرته تبزمئی کړی د لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل، په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلی دی، او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی، په پښتو کې هم، د دې هم اردو کې بیل کتاب راځي، په پښتو کې بیل کتاب راځي، او ټپرنګ تاسو ته وایم چې ټپیز ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی، په هغه باندې بیا ډېر سریزه خپل لیکلي به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي، زه خو دا ګڼم چې دا راتلل پکار دي، او پکار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي، نو هیڅ بندیز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل لپس ته نظم، او د نظم بیا آزاد نظم راغی، نو یو ایجیټیشن وو، هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګو، نو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني، خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو. دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی، بیا هایکو ده یا ټپیز دی، هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو. خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکو نه هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، نه. هغه هایکو به بیا په کار ده چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر، یا موږ د قاسم بنوي، یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغې نه لطیفي جوړی کړو، د لطیفو په شکل دینې وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی، نو په کار ده چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي. دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی، نه. هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضي موجودې وي، نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی، ادب خپلې تقاضي اول واڑی، او دا صرف ادب نه دی، هغه قانون دی، کار څه دی، هغه خپل چوکاټ کې بلی کې، نو بیا به دا هغه صنف ګرځي. چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي، نو دا بیا عرصه عرصه یو خو ادب به نه وي. نو په کار دا دی چې کده نثري نظم څوک لیکي، کټ پیزې لیکي، او نور هم څه لیکي، نو په کار چې دا هغه خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي، هغه چوکاټ دی خیال ساتي، او معیار ډیر ضروری دی چې په هغې کې د هغې نه پسته چې پهغې کم مواد دي، د هغې دې هم خیال ساتي چې زه هغې کې راوړم څه، په هغې کې زه لیکم څه. نو بیا خو په کار دی چې داسې څیزونه راشي، او د پښتو د ادب لمنه ډکه کې دی، فراخه یې کړي، او په کار دی چې مونږ داسې څیزونو لارې وننسو، دې ته مونږ ویلکم وایو، په خیرالۍ ورته ووایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي، او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی، مثلا پخوا را تحقیق اصول چې و بیل و، اوس نوی نوی اصول راوځي. دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي، نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې، دا د دغه ادبي تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي، د هغوی سره برابر دی که نه؟
بالکل، زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي، خو بدلون هم بدلون پکار دی. بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی، هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره پکار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي، په انګریزی کې کیږي، نو مونږ به په پښتو کې کو. آیا هغه په پښتو کې ځای نسی که نه؟ دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خو وشوه، یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی، نو لازمي خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دی، دا ډېر زیات شوی دی. خو زه نه خو چې کوم دي هغې باقاعده د اردو یا د انګریزۍ نیخ پرې هغه تیوریانې را وړي دي، په پښتو کې داسې لیکلی کېږي، کتلی کېږي لکه چې ترجمه شوي دي. نو هغه چې ته زه په پښتو کې ګورم، نو هغه څیز چې موږ په اردو انګریزۍ کې کتلي، هغه څیز وي، هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وي هغه لیکلي وي دلته. او نو بیا سړی وی چیرې چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکلي شوی دی. البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه. په هغې باندې ډېر ملګرو لیک پکړی مام پکړی چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانته وي هغه فالو کیږي. نو آیا دی چې کوم سوال راوړي چې یاره د پښتو ادب د خپل ځان ته ثنایا او بدایا او د بیان او دا ټول سیزونه دا به ځانته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم د ځنه سیزونه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانې به هغې ته به څه وایو هغه به څنګه اپلای کوو. نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر رالو نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه. نو دیم داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زمونږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې مونږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا مونږ هغه تلو.
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې مونږ غنی فولکلور لرو.
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو د خپله تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده څنګه دی. نو دې کې وایي چې هغه ضرور وایي چې نه زه په هغې باندې بل کتاب راولم شاید چې په هغې کې دی د هغې څه حل لاره موښئ. خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغه اصولو کتلی شي. نو پکار دا دی چې مونږ د نقد کوو پښتو کې نوې ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دي کوو پکار دی چې ادب ته دې راشي. خو ګورو به چې آیا دا زمونږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغې نه پسته بیا په کار ده چې مونږ په دې باندې کار وکړو.
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکلی شو کنه نیمګړې پاتې شو کپرې مې خو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي.
بالکل همدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوہر صاحب بار بار به دا ما ته چیر دا حمزه صاحب چې دی دا به په دې خپلې شاعرۍ کې ورک شي د ده چې کوم د انتخاب په کار دی. نو بس ما ته ټیک شو نو ما بیا دا ذهن کې وه دا خبره نو ما د حمزه صاحب د شاعرۍ انتخاب شروع کړو تر ډېر حده مې کړی دی بیا نورو هلو ځلو کې بوخت شوم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او انشاءالله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه د انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغې نه مې ډېر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده. او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخابه چې کوم دی هغې کې ما تقریبا زیات کړی دی بس د هغې په ژوند رانه غې کې مې هغې ما سره په بیا بیا تپوس بیک رانه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نه. نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او انشاءالله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سر ته رسي او کتابي شکل کې به راځي.
تاسې حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داسې حکی چې داسې رسته سو پاندې ولارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوې ملیکل کړی دی یا مچرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا مچرته په قبایلی مشرانو حکی لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی.
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دي دو باندې ما خاکی لیکلی چې پغې کې اولنې طاهر صاحب دې ریاست تسنیم دې آفتاب بدر دې محب وزیر دے نور الاسلام سنگر دے ننگیال یوسف زے دے فیصل فاران دے رحمان بونیرے دے اور روخان یوسف زے دا ملگری چکم دینو پا دو باندے ماخا کی لکلی دی اور دا ٹول ادبی شخصیات تھی. اسی یوسف کسان شتا چاگا ادبی شخصیات ندی اور غا زما دا ادب زما دا وکالت استازان دی دو برز اوڑان دی دا جانان خٹک تکرک زما سینئر ہو هغه د خاکی د لپاره بهترین شخصیت وو. د 11 ستمبر د بدرې ورځ وړاندې وفات شوی دی کرک کې، الله دې وبخي. دا هغه شخصیت داسې بل څو شخصیت دي چې هغه مې ذهن کې دي، په هغو باندې به م دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیت نه. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډ کیسې لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډ کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لږې لیکل کیږي که نه، معیار یې ښه دی که نه، اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکله، چې زه کله یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې به ما لنډې کیسې و سره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ہے. بیا چکل ایل بی ما کول پاغا دوران کے ما سے لکلی وسا ما بیا ورستو لی کے نو افسانی رجحان چکمو، چونکہ ما بدا شاعری سرا سرا آغا وقت چکم دی افسانہ نگاران لوستل، نو داغی دو جنا پا ما کے دا افسانو رجحان چھ دے آغا وہ خوب دو وقت سرا بمی لکلی خوکا میں کمی بمی لکلی. بیا یو ٹیم دا سرا را چھ ما پیو مخول لکلی وارینا یو کتابی شکل جور شو. نو پاگی کی تقریبا پینزلس اشپارس افسانی دی او دا آغا پا کتابی شکل کی غیب عالم پنوم باندے چکم دی آغا افسانی دی آغا چاپ دے پاگی باندی بیا بہترین مختلف کسانو تفسیری لکلی خوب پاگی باندی ٹولانا بہترین تفسیر چدا آغا دا سلیم راس سب دے چا آغا دا لستلانا پستا ما سر شیرم کلا او بیا امید دے چھے شاید داگی چکم تفسیری دی کتابی شکل کی رازی دو پاگی کی شاید آغا چاپ ہمشی.
مقام خټک صاحب نوې کلام بر تاوروي، نوې غزل بر تاوروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته.
واه
په سر سرتوري و پخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خو د پښتون مزاج اموخ د حوصلې نه وته. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په خپل ژمنه وکړه د فیصلې نه وته. زما په هډ هډ ننوتی څه په بل شانې وا، لکه د مړې تبي وجود نه بې خولې نه وته، لکه د مړې تبي وجود نه بې خولې نه وته، چې اډاڼه د تصور یې خوځولي نه وه، چې اډاڼه د تصور یې خوځولي نه وه، تر څو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چکم دی هغه مکمل کېدی نه شي. اکثر مسله دا ده چې زمونږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه نه، څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې سا اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور، ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دې. خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر هاي معیار ته لاړ شي، او لازمي خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه، او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره به مخ په وړاندې ځي. نو زه لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي، مطالعه دی ضرور کوي، مشاهده دی لوړه لري، تجربه دی لري، په دې ټول ادبی کلچر کې دی ځان ځایي. ادبی کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شان ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغېز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمي اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعري چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی، او چې کله دا جامه زیبي د شاعري وشي د موسیقۍ په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بې استایي. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقۍ سره. دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنی ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې هم پوهېدو نو دغه وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لویو کسانو داسې ټکر وګوره چې په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغې غني خان او اجمل خټکو دا لوی خلک راغستي. او چې هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپله پته راغه بیا هغه خبره ډینګ چکر ډینګ چکر ډینګ 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 دغه شانته شاعري به وایي یا به وایي چې مونی بدنام وي او دغه شانته کیسې بیا راوړي کنه نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دا وایم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او پکار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطرہ جان نیم مولا خطر ایمان والا کی سرشی او دا اکثر نر سبا مونگ بینو چې زیاتره کسان آسی پا لپ سنگنگ کئی آوازان تا سنگران ہوئی ناغا نبی پا شاعری پوئی گی و نا شاعر پی جنی او بل بیا آغا کوشش کئی چه چاو تا پا کاغا سولی کو بردے کوشش کئی چه سنگ ہوئی او پاتشو زمان و زمان کلامونا دا سیو دو کسان ویلی زمان چه کم دی عظیم وزیر زمان چو کلامونا ویلی دی دا سیو بل مرگره و اغا نویار کنن سبا او سیو و سو وقت بی موسیقی کولا اغا یو غزل لیم زمان ویلی دی نو دا مزیات کی دی او سبیا مخبلا هم سو وقت موسیقی سر شوک لرلو مخبلا هم یو سو غزلینا ویلی دی چې پاره باندې ما ویډیو جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلې دي. دا
مننه مونږ ته د وخره کول مخم خټک سي په مخم مخه
مننه جی تاسو ډېر ډېر مننه جی زما سره د مرکې کولو خاد او آباد اوسه مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د مخم خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
ہزار میں منک ناز دے جڑبلم نادانا نادان تا پر کیوان خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوان خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم نادانا دانا تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
نادان تا پر کی بانو خرسولم